السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، د ازادۍ رادیو دغې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خپلو کارکوونکو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخته خپلو دفترونو ته نه ځي. یوناما په یو بیان کې ویل د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایوه د می تر 15 نیټې پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز د پریکړې په ارزونه بوخته ده. د طالبانو حکومت تیر اونۍ اعلان وکړ چې ښځې د ملګرو ملتونو او نورو نادولتي موسسو په دفترونو کې کار نشي کولی. یوناما وایي د طالبانو پریکړه ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نرمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب وکړي. بیان زیاتوي چې د می تر 15 پورې به یوناما اړینې سلا مشوري وکړي او د ټولو احتمالي پایلو په اړه به چټک بیړني پلانونه جوړ کړي. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې یوې ناچاودې مرمۍ دوه ماشومان وژلې دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا پیښه د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په ګلزار کلي کې شوې ده. د غزنی امنی قمندانۍ په یو بیان کې چې پرونی رسنیو ته استولی ویلي چې دا مرمۍ د ماشومانو په زاړه کباړ کې کور ته راوړې وه. ماینونه او ناچاودې مرمۍ د افغانستان د سباندې څلورو لسیزو جګړو میراث دی چې چاودنو یې زرګونه خلک وژلي او زرګونه نور یې معلول کړي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کوټه کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په ترڅ کې یې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پی یو قومندان وژل شوی دی. د پولیسو یو چارواکي نوید شاه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو خبر ترلاسه کړ چې دا قومندان په کوچلاغ سیمه کې په یو کور کې پټ شوی دی. نوید شاه وایي پولیسو له دې قومندان څخه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وغوښتل چې تسلیم شي، خو هغه ډزې وکړې چې په پایله کې څلور پولیسو وژل شول. په کوټه کې د ناامنیو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. پرون په کوټه کې د پولیسو پر یو موټر د سړک د غاړې ماین په دوه چاودنو کې څلور کسان مړه او 22 نور ټپیان شول. د دې حمله پړه د بلوچستان ازادي بخون کې پاوز ومنله. واشنگتن دا واستواله ډله په 2019 کال کې د یوې تروریستي ډلې په توګه وپیژندله. او په داسې حال کې چې د روسیې پاوز د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک هوایی او توپچی عملیاتو ته زور ورکړی، اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې ځواکونو لسګونه حملې یې شنډې کړې دي. د اوکراین د ستر درستیز دفتر نن په یو بیان کې ویل چې روسیې ځواکونه له درنو ځاني او مالي تلفاتو سره په لیمان، بخموت، افدیفکا او مارینکا خارونو کې پر پوځي عملیاتو تمرکز ته دوام ورکوي. بیان زیاتوي چې اوکراینی ځواکونو پرون د روسیې 250 حملې شنډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو د هغو محرمو اسنادو د افشا کېدو احتمالي زیانونه ارزولي چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د پوځ د ځوابي حملو په اړه معلومات هم پکې شامل دي. روسیې ځواکونه له څو میاشتو راهیسې د بخموت ښار د نیولو هڅه کوي. دا جګړه پر اوکراین د روسیې په څه باندې یو کلن یرغل کې ساری نه لري. دا وو خبرونه. په نږدې نیم ساعت کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ پر سر ناندرۍ، طالبان وایي دوی مستحق دي.
نو دا یو ظلم دی چې افغانانو سره شوی دی. نو کوشش کوو چې هغه هم د افغانانو نماینده کس ته وسپارل شي تر څو دغه پاتې مشکلات هم حل شي.
په دغه سازمان کې د افغانستان د پخواني نظام استازي بیا وایي طالبان د افغانانو استازي نه دي. د چارو کتین کې څه نظر لري؟
در هغه وخت پورې چې طالبان د دوه توافقات په مکمل ډول عملی نکي، د ملل متحد چوکي هم د افغانستان د خلکو پر نمائندګي و طالبانو ته قابل د ورکړې نه ده.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي ټي ټي پی لا هم د افغانستان د خاورې استفاده کوي. آیا طالبان به له ټي ټي پی سره ځان مخامخ کړي؟
زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پی ډلې دې په افغانستان کې وځپي.
او په نړیوالو مسلو کې به واوري چې د امریکا د کنټکی ایالت په یو بانک کې د ډزو له کبله 15 تنه وژل شوي دي.
در دی شی بی د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني اوریدونکو که تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمانی مایی کې د ازادي رادیو اونیز بحث چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی نن تاسو ته په تکرار بڼه خبريږي راځو د خبرونې د سر موضوع ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق وایي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ به هغه رژیم ته ونه سپارل شي چې د افغانانو استازیتوب نه کوي ښاغلی فایق دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د هغو خبرو په غبرګون کې ازادي راډیو ته کړي چې ویلي وو په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ دی دوی ته وسپارل شي ځکه چې دوی مستحق دي او د دوی په خبره دا چوکۍ اوسمهال د داسې شخص په لاس کې ده چې د افغانانو استازی نه دی خو ښاغلی فایق وایي طالبان خپله یو نامشروع رژیم دی چې 40 میلیونه افغانان یرغمل نیولي دا لومړی ځل نه دی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ پر چوکۍ دا ډول ناندرۍ را ولاړیږي تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي استازي تون جواب په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق وایي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ به هیڅ کله داسې رژیم ته ونه سپارل شي چې د افغانانو استازي توب نه کوي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه د دې وزارت د سرپرست امیر خان متقی یو ویډیو خپره کړې چې په کله ملګرو ملتونو غواړي چې په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري او زیاتوي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ د داسې شخص په لاس کې ده چې د افغانانو استازي نه دی
نو دا یو ظلم دی چې افغانانو سره شوی ده نو کوشش کوي چې هغه هم د افغانانو نماینده کاسته وسپارل شي ترڅو د غپاتې مشکلات حل شي
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق نن ازادي رادیو سره خبرو کې وویل طالبان خپل د افغانانو استازي نه دي د زور لالارې واکمن شوی او نږدې 40 میلیونه افغانانی ګروګان نیولي نصیر احمد فایق دا هم ویل چې د طالبانو اوسنۍ رژیم نامشروع دی او د حق نه لري چې ځانونه د افغانانو استازي وبولي نو موري د امیر خان متقی د غښتنې په خبرګون کې چې ملګرو ملتونو غواړي څو په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري وویل
خو جامعه جهانی هم خواستار
یا نړیواله ټولنه اوس مهال دی ته چمتو نه ده چې له طالبانو سره نورمالي اړیکې ولري او له همدې عمله دوی په رسمیت هم نه دی پیژندلی په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ او د افغانستان سفارتونه یو مشروع نظام پورې تړلې دي تر هغه چې افغانستان یو مشروع نظام چې افغانانو انتخاب کړی نه وي او د خلکو په خوښه راغلی نه وي ونه لري طالبان نشي کولای د افغانانو او د یو مشروع نظام استازوري وکړي
افغانستان کنن وایي از یک رژیم مشروع
نصیر احمد فایق په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د پخوانی دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته سرپرست وټاکل شو د طالبانو حکومت سوهیل شاهین دی چوکۍ د نومولای دی او تر خوای په زلونو د غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپارل شي خو د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال د دسمبر په 14مه یو ځل بیا پریکړه وکړه چې په دې سازمان کې د افغانستان د استازولۍ چوکۍ طالبانو ته ونسپاري هغه مهال د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډي 193 هیوادونو د پریکړه تایید کړه او تر خوای دا هم وویل چې په دې اړه بل پریکړه به د 2023 کال په سپتمبر کې وشي لکه چې طالبان واک ته رسیدلی په زلونو یې لنړیوالې ټولنې د رسمیت او ترخوای په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سازولۍ غوښتنه کړې خو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان یې دا غوښتنه رد کړې ده طالبان وایي دوی د مشروعیت لپاره شرایط پوره کړي خو د نړیوالې ټولنې باور دی چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو خوځو بنسټیز حقونه نقص کړي د همشموله حکومت په جوړېدو کې ناکام دي او ترخوای له ترهګرۍ سره د مبارزې او له ترهګرو سره د اړیکو په برخه کې هم پکړونو پراخي نیوکې شته
و موریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق وایي نړیواله ټولنه به تر هغه له طالبانو سره تعامل ته غاړه کینګدي چې دوی له نړیواله ټولنې او افغانانو سره پر خبرو کړو ژمنو عمل نه وکړي تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلی وو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنۍ استازي نه د کوم حکومت نه د افغانانو او نه هم د کوم ډلې استازي توپ کوي زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو شنون کوي خالد پښتون په همدې موضوع پوښتلې دی او د مرکې په فایل کې دا پوښتنه ترې کړې چې آیا د طالبانو د تیرو شلو میاشتو کړنو ته په کتو د دوی حکومت د دې جوګه دی چې نړیوالې پر رسمیت پیژني او ملګرو ملتونو کې ورته څوکۍ ورکړل شي
متاسفانه هغه څه چې جهانیان او د افغانستان ملت د طالبانو سره غشتل او یا توقع درلودل او یا د دوه د توافقاتو په بهیر کې پر غو باندې توافق سو او امضا سو د هغونه ډیر لږ څه ام د جهانیانو په لاس ورغلی دي او د افغانستان ملت خو برعکس هغه څه چې توقع درلوده هیڅ هم لاس نه ورغلی. پس په دې اساس در هغه وخت پورې چې طالبان د دوه توافقات په مکمل ډول عملی نکي او د افغانستان د خلکو او د جهانیانو اعتماد لاس تر نه ولي در هغو پورې زه فکر کوم لکه جهانیانو چې دوی دروسه پرې په رسمیت نه دي پېژندل سوي نو د دوی چوکۍ یا د ملي متحد چوکۍ هم د افغانستان د خلکو په نمایندګي و طالبانو ته قابل د ورکړې نه ده. د دې سره جوخت د طالبانو یو کې داد مشرانو پر سر نومو او سروبه کې دروسه پرې پیسې شول سوي دي د هغوی پاداش شول سوي دي د نیولو په حالت کې. پس در هغو چې د دوی سره تروریزم دغه ټاپه لیرې نسي دوی پر توافقاتو باندې فل توافق ونه کړي د موقت حکومت پر دورې باندې هوکړه ونه کړي د ښځو حقوق ته احترام او تعلیم ته احترام ونه کړي در هغو پورې نه یوازې ملل متحد چوکۍ دي نور کول کېږي بلکې در اوسه پورې دوی پر رسمیت هم نه پېژندل شوي.
اوس نو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ باندې دوه ادعاوې موجودې دي چې یو د طالبان حکومت لخوا او یو هم د اوسنۍ تشکیل لخوا چې د افغانستان نمائندګي کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ داسې متزلزل وضعیت څونه پر افغانانو تاثیر کوي او په مجموع کې په نړیواله سطحه د افغانستان وجه څونه متضرره کوي؟
متاسفانه موږ تاسې عملا وجدله د اګست د 15 2023 کال څخه افغانان متضرره دي. افغانستان خلکو هیڅ نوې انکیاس په تیرو شلو میاشتو یویش میاشت کې نه ترلاسه کړی. د ملت افغانستان همیشه په ضرر کې دی او روان دی. پس په دې اساس موږ فکر کوو همدغه یو لار پاتې ده چې جهانیان طالبان او حکومت تر فشار لاندې راولي او طالبان په دې مجبور کې چې د دوه توافقات ومني. هر وخت دوه توافقات ومنل سول د ټول ابعاد سره یو ځای په هغه صورت کې بیا د ملل متحد چوکۍ داسې اوچاته تسلیمیږي چې هغه اعتماد د ملت او د جهانیانو لاس ته راوستلی.
پښتون صاحب طالبان د سیمې په ځینو هیوادونو کې د کنسولګریو د واګو په ترلاسه کولو سره ادعا کوي چې دوی د نړۍ سره تعامل پیل کړی دی. آیا دغه اقدامات کولی شي له سیمې او نړۍ سره د طالبانو د تعامل بیلګه وي؟
متاسفانه چې امسایګانو دوی په دا شکل پر رسمیت نه پیژندل صرف یو اړیکې دي یو سیاسي نیمکله په دې سست تار تړلې اړیکې ساتلې دي. وګوري ټول امسایګانو یو ملکم دا جرأت نه دی کړی چې دوی پر رسمیت پیژني. در هغو چې دوی د هغو د خاصه پر رسمیت ونه پیژندل سي یو کوچنی کنسلګری او د دوی سره یو ډیپلوماټیک تعامل چې هغه صرف د دوه ملکونو تر مابین د درافت آمد لپاره شاید استعمالیږي بل څه نه دي پر بنا. حتی کوم قراردادونه چې اوس ځینې همسایه ملکونه د طالبانو د سرپرست حکومت سره کوي هغه ټول غیر قانوني دي. ملت یو رنګ نارې وي جهانیان په مسلسل ډول د دې شي تاکید کوي چې هیڅ نوی قرارداد در هغو چې دوی د ملت اعتماد لاس را نه وړي او د هغوی هوکړه لاس را نه وړي هغه ټول قراردادونه قابل قبول نه دي. پس نو څه پاتې شول چې دوی پر رسمیت نه پېژندل شوي او د جهانیانو سره تعاملات غوښتنه کوي؟
د سیاسي چارو شنن کوي او د ولسي جرګې په خوانی غړی خالد پښتونو چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوسم راځو یو بل راپور ته. د پاکستان دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت که څه هم غواړي چې د پاکستانی طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي خو نه غواړي چې د ټي ټي پی پر ضد په فزیکی ډول ودرېږي. خواجه آصف له امریکا غا اکثر په وزنګړې مرکه کې ویلي پاکستان له افغان طالبانو سره هي اړیکې لري خو ځکه ترې یو څه ناراضه دي چې د افغانستان خاور لا هم د ټي ټي پی فعالیت ته مساعده ده او یا هم د دوی پټکو ټي ټي پی حالته فعالیت لري. د پاکستان د دفاع وزیر دایدا هم کړي چې په افغانستان کې د امریکا پاتې شوې او شمیر جنگي وسایل پاکستانی طالبانو ته پلاس ورغلي دي. حتی موږ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد خبرګون هم ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا ښاغلی مجاهد ویلي چې په افغانستان کې له داعش پرته نورې ترهګرې ډلې فعالیت نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي د افغان او پاکستاني طالبانو اوږدې ملګرتیا ته په کتو فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو وار بیا دا وکړه چې پاکستانی طالبان افغان خاوره په پاکستان کې د خپلو تروریستي فعالیتونو لپاره استعمالوي. هغه ادعا چې په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړی ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له امریکا غږ ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د طالبانو حکومت که څوم غواړي چې د پاکستانی طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي، خو نه غواړي چې د ټي ټي پي پر ضد ودرېږي. خاغلی آصف ویلی د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت او ناټو په وړاندې په جګړه کې د ټي ټي پي نږدې 8000 جنگیالیو د افغان طالبانو سره مرسته کوله، او همدا لامل دی چې اوس د طالبانو حکومت نه غواړي د دوی پر ضد ودرېږي.
زما د معلوماتو په اساس و 8000 کسانو د ناټو په ضد په جګړه کې د افغان طالبانو سره برخه اخیستې وه. افغان طالبان او ټي ټي پي ملګرتیا لري، او افغان طالبان د هغوی په ضد درېده نه غواړي، غواړي چې د پاکستان سره مرسته وکړي، او دا نه غواړي د خلک د پاکستان لپاره خطر شي او یا وضعیت نور هم خراب شي.
خاغلی آصف دا سرګندونه داسې مهال کوي چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د تیرې جمعې په ورځ ویل د پاکستاني طالبانو په شمول د ټولو سخت دریځو ډلو د تصفیه عمومي عملیات پیلوي. د کمیټې د خپلې غونډې په پای کې په یو بیان کې وویل په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولس او حکومت په همکارۍ هر اړخیز او پراخ عملیات وشي څو هیواد د تروریزم له شر خلاص شي. خو د خیبر پختونخوا ملت پالو ګوندونو ویلي که حکومت او پوز یو وار بیا د پښتنو په خاوره کې د دوی په وینا د تپل شوې ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي، دوی مخه نیسي. د پاکستان د دفاع وزیر امریکا غږ ټلویزیون سره په مرکه کې دا ادعا هم کړي چې په افغانستان کې د امریکا یو شمیر پاتې شوي جنگي وسایل پاکستاني طالبانو ته په لاس ورغلي چې په خبره د شپې له لوري کاریدونکي دوربینونه هم پکې شته. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د دفاع وزیر د تازه څرګندونو او ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر ضد استعمال نه شي. په همدې حال کې د چارو پو اساق اتمره هم باور لري چې د افغان او پاکستانی طالبانو اوږدي ملګرتیا ته په کتو فکر نه کیږي چې د طالبانو حکومت دی د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي. هغه ازادي رادیو ته ویل
خو زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پی ډلې دې په افغانستان کې وځي، لیکن ممکن دی چې د یو جوړجاړي لپاره دوی آماده وي چې دغه جوړجاړي دې د ټي ټي پی او د پاکستان د کوټ حکومت ترمنځ ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په پاکستان کې د ټي ټي پي فعالیتونه زیات شوي، او وخت نا وخت دغه هیواد په پوز او پولیسو د حملو مسؤلیت مني. په وروستۍ حمله کې چې د تیرې مارچ میاشتې په 13مه د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې وشوه، د پولیسو د یو افسر اقبال مومن په ګډون پکې څلور پولیس وژل شول او مسؤلیت پاکستاني طالبانو ومنه. له دې وړاندې بیا په پېښور کې د پولیسو په یو جماعت کې د انتحاري حمله له امله لسګونه پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. که څه هم پاکستان تیر کال د افغان طالبانو په منځګړیتوب هڅه وکړه چې ټي ټي پي سره بریالۍ خبرې وکړي او دغه ډله د پاکستان پر ضد له مخالفت لاس په سر کړي، خو تر دې دمه نه دي توانېدلي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې ویلي وو چې د انساني همدردۍ او په سیمه کې د ثبات د رامنځته کېدو په هدف د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو غوښتونکي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلې درته وړاندې په پروګرام کې نوري هم لرو، خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د کینټکی ایالت د لوی ویل ښار په یو بانک کې د ډزو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. په امریکا کې سږ کال هم پر عامو خلکو د بدري غډازو غنې پیښې ثبت شوي، خو پرونی پیښې ځکه خلک حق حیران کړل چې برید کوونکي د ډزو جریان پر انستاګرام په ژوندۍ بڼه خپور کړ. د دې موضوع تفصیل د احمد تکل په راپور کې اور.
د لوی ویل ښار د زاړه نېشنل بانک یو کارکوونکي پرون پر خپلو همکارانو ډزې وکړې. د ښاري پولیسو د مشر ژاکلین ګوین ویلارول په وینا پولیسو د پیښې ځای ته له رسېدو سره سم په داسې حال کې چې ډزې روانې وې له برید کوونکي سره نښته وکړه او ویې واژه. د بانک یو کارکوونکي چې د پیښې له ځایه په تیښته بریالی شوی و یو سیمه ییز ټلویزیون ته وویل چې برید کوونکي د یو لوی ټوپک په وسیله د ودانۍ په کنفرانس خونه کې ډزې پیل کړې او زیاته یې کړه ټول هغه کسان چې د تن نږدې وو ولګېدل. د لوی ویل د پوهنتوني زده کړو د روغتون ویاندې هیدر فونټن وویل د برید کوونکي په ډزو د دوو پولیسو په ګډون ټول نه کسان ټپیان شوي دي. د پیښې وژل شوي کسان په لومړي سر کې څلور تنه وو، خو یوې ټپي مېرمنې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د کنټاکی والی اندی بشیر وویل چې په پیخه کې د دې یو نږدې ملګری هم وژل شوی دی. په همدې حال کې پولیس وایي چې د برید د انګیزې د معلومولو لپاره تحقیقات پیل کړي دي. دا پیخه سکل په متحدو ایالاتونو کې پر خلکو د بې درېغه ډزو 15مه پیخه ده. یوازې دوه اونۍ مخکې د ټینیسي ایالت په ناشویل ښار کې د ښوونځي یو پخواني زده کوونکي درې ماشومان او درې مشران په ډزو ووژل، خو د بېګانۍ پیښې عامل 15 کلن کونر سټورجن بلل شوی چې د ډزو جریان پر انسټاګرام په ژوندۍ بڼه خپراوه. د انسټاګرام او فیسبوک مسؤولې ادارې میټا په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډزو د جریان مستقیم نشر یې ډیر ژر بند کړ. په تیرو څو کلونو کې د ټولنیزو شبکو ادارو د تاوتریخوالي د پیښو پر خپرولو کلک بندیز لګولی او داسې سیستمونه یې فعال کړي دي چې په اوتومات ډول د تشدد د پیښو او پوستونو مخه نیسي، خو لا هم د لوی ویل د ډزو په څیر ځینې پیښې په تصادفي ډول خپریږي چې دا د ټکنالوژۍ پر کمپنیو د کانګرس د غړو او یو شمیر فعالانو د سختو نیوکو باعث شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې په سر کې درته دا لرو چې یونیسف په هلمند کې د جګړو له امله زیانمن شوی ښوونځي بیرته ترمیموي. د هلمند ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمیر هغو ښوونځیو د ترمیم چارې عملا پیل کړي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د هلمند ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمیر هغه ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړي دي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي وي. لاډلې و هم د هلمند ولایت مارجی ولسوالۍ د پهونې ریاست اړوند مارجی مرکزی لیسې ودانی ده چې د یونیسف موسسې په مالی ملاتړ او د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسې په تخنیکی ملکیت د څه باندې 14 لک افغانیو په مصرف د ترمیم چارې بشپړې شوې. د کیارو موسسې ولایتي مسول انجینر عبدالمنان دورانی رسنۍ ته وویل چې د دې ودانۍ په ترمیم کې د 12 وتاکونو چې څلورې اداري او اته تدریسي دي، ترمیم، رنگمالی، نوي کړکۍ او د دروازو ښودل شامل دي. نوموړی وایي دوی پلان لري چې دغه ولایت شپېته به هغه نورې ښوونځي هم ترمیم کړي کوم چې د جګړو له امله زیانمنې شوي دي.
دا پروژه چې د مرجع د ولسوالۍ په مرکزي مکتب کې پای ته ورسېدله، بهرمنداری ته اوس پرسو تقریبا 14 لک 14 زره افغانو په لګښت باندې دا پروژه تکمیل شوله چې د دې پر د یونیسف د نړیوالې ادارې د خوا څخه تمیل شوی دی او غوښتنو پیشنهاد د دې د هلمند ولایت پوهنې ریاست له خوا څخه شوی. نو د دې دفتر چې په هلمند کې کار کوي د ادارو دفتر د یونیسف همکاري یا په مالي ملاتړ باندې د هلمند په ولایت کې شپېته بابا غیر فعال مکاتب چې ډېر دغوت پیسو ته بودیجه هم ضرورت لري هغه فعال کوو. هغوی د معلمانو د استخدام پروسه د شاګردانو د ثبتنامو د رجستریشن پروسه ده.
ځایي چارواکو په دغه ولایت کې د جګړو له امله د زیانمنسو ښوونځیو کرش میر تر اوسه نه دی فډاګه کړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې په مالی ملاتړ او د کیارو موسسې په تخنیکي همکاري په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښوونځي زرګونه میزونه او چوکۍ هم ترمیم شوي دي. د کیارو موسسې ولایتي مسول انجینر عبدالمنان دورانی وایي چې په یادو 2000 میزونه او 2000 چوکیو کې د انجینرو د مرکزی لیسې ترڅنګ د شپږو نورو ښوونځیو چوکۍ او میزونه شامل دي. دی وای پر دغه میزونه او چوکۍ باندې سه باندې 15 لک افغانۍ لګښت راغلی چې د یونیسف ادارې له لوري ورکول شوی دی. بلخوا د هلمند ولایت د پهونې ریاست د ښاري نظارت امیر مولوی عبدالله فضلی د یونیسف له مالی ملاتړ او د کیارو موسسې د تخنیکي همکاري څخه مننه وکړه چې د پهونې ریاست سره مرسته کړې او له دې څخه غوښتنه وکړه چې د پهونې ریاست سره خپل مرسته دوام ورکړي.
د ټولو همکارانو څخه په مننه چې دغه پروژه یې تطبیق کړه او د هلمند د معارف سره د 2000 چوکیو د ترمیم همکاري او کومک وکړي. ځکه موږ په معرب کې د چوکوي د مشکلاتو سره د شاګردانو لپاره مخ یو، نو موږ د دوی کورودانې وایو او د دې نه بعد د نورو همکاریو غوښتنه هم ځینې کوو او کم کارونه چې دوی موږ سره ترسره کړي دي، خصوصا یاد موسسو که د محلي سنفونه وي، که د چوکوي وي، که د استادانو وي، که د کرتاسي وي، موږ د دوی ټولو کورودانې وایو او دوی ته د الله خیر ورکړي چې موږ سره په دغه برخه کې همکاري کړي.
هلمند افغانستان په جنوب کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات نارام وو او ګڼې ښوونځي او نور دولتي او ملکي تاسیسات یې د جګړو له امله زیانمن شوي دي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د افغانستان پر وضعیت تبصرې او مقالې خپرې کړې. صفي الله ستانګزي ته به وښو.
نیوزویک مجله د افغانانو د لوګي او بیوزلی په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې چې افغانستان له قحطۍ وژغوري تر سرلیک لاندې خبره شوې، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره د کافي بودیجې په نشتوالي څرخیږي او دا چې څنګه له دې چارې سخت اړمن افغانان زیانمنېږي. نیوزویک لیکلي په افغانستان کې ناهیلي خوره ده او د لوګي لمن ورځ تر بلې غځېږي. په تېره بیا چې تمویلوونکي اړ شوي د خوراکي موادو مرستې یا راشن کم کړي. د مجلې په لیکنه خلک د یو وخت ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو او مرستو په لټه سرګردان ګرځي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP مخکې ورځو کې ګواښ کړی و چې که په اپریل کې $90 میلیون بودیجه ورنه کړل شي، نو له هغو افغانانو سره به یې مرستې ډېرې کمې شي چې د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دا پروګرام له قحطۍ سره د مخ شاوخوا 9 میلیونو افغانانو له ډلې 4 میلیونو باندې وار د مخه خپلې مرستې بندې کړي. نیوزویک مجلې لیکلي وچکالۍ، شخړو او بې ثباتي افغانستان د خوراکي موادو له کمښت سره مخ کړ. په مقاله کې د ماشومانو د ساتنې د ادارې سیف د چلډرن د یو مسؤول کریس نیامندي خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي ماشومان هر شپه په وږي نس ویدي کیږي او میلیونونه یې د شدیدې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو د حکومت د هغې لایحې په اړه یوه مقاله خپره کړې چې د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه یې جوړه کړې، خو لا بشپړه او تصویب شوې نه ده. په مقاله کې یاد شوی چې د طالب چارواکو لخوا د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه په دې لایحه کې امر شوی چې ټول نجونې دي سر تر پایه اوږدې جامې واغوندي، داسې چې په ټیکري او د مخ په پټولو سربیره چپنه او اوږده لمن پکې شاملېږي. انډیپندنت دا هم لیکلي چې د حجاب په اړه په دې لایحه کې ټینګار شوی چې د جامو په یو برخه کې د طالبانو د سپین بیرغ نښان هم ولګول شي. په مقاله کې راغلي چې طالب چارواکو ویلي لا هم په دې لایحه کار کوي او نه غواړي تر وروستي کېدو پورې د جزئیاتو په اړه ډېر څرګندونې وکړي. طالبانو د 2021 کال له اګست راهیسې واک په خپل لاس کې واخیست. تر هغه نیټې راورسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او په دې سربېره د تیر 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ پانتونونه هم وتړل. دوی دلیل راوړ چې د نجونو لپاره د تعلیم د فضا او شرایطو په برابرولو کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان اسلامي امارات چې کوم خبره کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی، دا خو ملت شکولې د ډېرې پیسې له خلکو ټولې په وطن کې ډېره کاختي ده، ډېره دروازه ده، نو د دې روایت پورته کیږي له هر دکاندار څخه څو چنده پیسې اخیستل کیږي، نو دا پر وطن بد اغېز کړی ده.
د نرخونو په باره کې د مو غوښتنه ده د طالبانو څخه پروژه کې او غیر د پروژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک سی پر تراویلی او هغه غیر ضروری شان چې دی په غو باندې کې محصول لوړ کا هم مشکل نشته، ځکه د خلکو وضعیت ډیر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دی او نرخونه ډیر لوړ دی، نو هیڅ څوک نشي کولای چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه کړي.
دا مشکل کار کوونکی چې دی کور کې هم نسته، مې نه کښه دا لري د بل هم سایګانې د بل په دوه خونه کې پراته یې بچان مو وږي دي د چراسي د یو څوک مشر کې بالا کارتونه دغه په لاس ورکې هغه که پرتې بیا چوړ ورکې یو چاته که نو جوړ بیا هغه ته نه رسېږي. دا دم دې وخوري دا زموږ راغې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. السلام علیکم.
ونه په دارو چې خوشحال ورو ربي کې ګران سوي دي بس ماس کې د افغانستان خلک ګروشې ته ګوري چې روژه مبارک راسي او په دوه شانګران کې نو دوی د کال باید چې روژه راتللی دی شان ارزانه کولی منګر دوی تر هغه ډېر ګران کې بیا ته ګوري چې دا روژه خلاصې دغه شان وي ډېر به ارزانه سي. نو دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي وروتیانو.
زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. ما پیغام د امارت مشرانو ته دغه دی چې کوم غله یا چپاولګر یا اختطافګر ونیول شي، خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې برته ایله شي. هغه دغه ته د مشرانو څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغه ته سخته سزا ورکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې وړاندې درته د ازادۍ رادیو اونیز بحث خبريږي. دا بحث پرون شوې په افغانستان کې د داعش موجودیت ګواښونو او په وړاندې د طالبانو پر اقداماتو خبرې شوې. هله دا بحث را سره واوري، خو اوس په مکرې لاندو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه خپل کارکونکو ته ویلي دی چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخت خپل دفترونو ته نه ورځي. یو نامه نن په یو بیان کې ویل د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتومبای و د میتر 15 منټې پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خزو پر کار د طالبانو د بندیز د پریکړې په اړه ارزونه کوي. د طالبانو حکومت تیر اونۍ اعلان وکړ چې د یونما په چوکاټ کې افغان خزې د کار کولو اجازه نه لري. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې وی ناچاو د مرمۍ دوه ماشومان وژلي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا پیښه د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په ګلزار کلی کې شوې ده. په د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کوټه کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په ترڅ کې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پی یو قماندان وژل شوی. د پولیسو یو چارواکی نوید شاه اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو خبر ترلاسه کړ چې دا قماندان په کوچلاغ سیمه کې په یو کور کې پټ شوی. او په داسې حال کې چې د روسیې پوځ د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک کې د هوایی او توپچی عملیاتو بریدونو ته زور ورکړی، اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې ځواکونو لزګونه حمله د غلطه تازه شنډې کړې دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا بحث د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې د داعش فعالیت عوام درس په شمالي ولایتونو کې د داعش په فعالیت لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کو. په ورستي ورځو کې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو لکه هرات، فراه او نیمروز کې د داعش پر ضد د طالبانو بریدونه زیات شوې دي. د یک شنبه په ورځ د نیمروز لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله الهام ازادي رادیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج شهر په دریمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې ورسته د دوړو لورو ترمنځ نه خته شوی او نیم ساعت دوام کړی دی. د وویل د عملیاتو په پایله کې د داعش دوه غړي ووژل شول او یو ژوندۍ ونیول شو. په دې عملیاتو کې د پوینا امنیتي ځواکونو او ملکی خلکو ته زیان نه دی اوښته، یو یو شمیر مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورخلی دي. د نشته لسمی ازادي رادیو ته پر رسیدل یو ویډیو کې ښکاری چې طالب ځواکونه یو کور پنهخه کوي او دوړو لورو ترمز نشته پیلیږي. په دې ویډیو کې ادعا کیږي چې په سیمه کې د یو شمیر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګیدلې دي، خو کوم ملکی وشل شوی نه دی. د سیمه یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې د امنیتي ملحوظاتو لکبله واخیستل شي یا خپور شي، ازادي رادیو ته وویل نشته نږدې یو ساعت روانه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. د پروانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد څویم عملیاتو د طالبانو د استخباراتو ریاست تر دې وړاندې ادعا کړې و چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړی دي. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 28مه ادعا وکړه چې لدی نیټه یو ونی وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو په محل د داعش خراسان څنګه دوهم درجه مشر مولوی ضیاءالدین د داعش خراسان څنګه د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وشل دي. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او د داعش خلاف د طالبانو د عملیاتو پر څرنګوالي لخپل درنو ملمنو سره ژغی شو. زموږ ملمنه دي سولی او جنگ د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمی او د غرض د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواره. اعظمی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. داعش پخوا د افغانستان په ختیځ او کابل کې ډېر فعال و، خو اوس طالبان عموما په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د دې ډلې د ځالو خلاف د عملیاتو خبرونه ورکوي. د دې معنی څه ده؟ آیا داعش خپلې ریښې غځولې دي؟
او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. داعش په 2014 په اخیر 2015 کال په اوایلو کې یو ډله وه چې د افغانستان ته خپل څنګه خراسان ولایت باندې ترامه لاندې وغځوله. د هغې وروسته د دغه ډلې د ډېر زیات تحولاتو سره مخامخ شوله. اول سر کې د دې رهبري د پاکستانیانو سره وه او دوی فکر کاوه چې ننګرهار خپل مرکز وګڼي، چون چې پاکستان سره نږدې دی او دغه تګ را تګ به ورته اسانه شي. خو د داعش پر خلاف باندې ټول خواوو چې په جنگ کې افغانستان په جنگ کې خلاف و د هغې پر وړاندې ډېر قوي مبارزه وکړل د طالبانو په شمول. د طالبانو لومړی رهبر چې د داعش پر خلاف باندې ډېر قوي جنگ اعلان کړي اختر منصور و. د اختر منصور د وژل کېدو څخه وروسته د طالبانو نوی رهبر هیبت الله اخندزاده او د هغه مرستیال سراج الدین خانی دوی فکر وکړي چې خپل نیرو او قوت په داعش باندې مصرف نه کړي او چون چې په افغانستان دولت پر وړاندې باید جګړې ته باید توجه کړی وای نو داعش پرېښوي. زما فکر او معلومات دا دي چې په دغه تیرو کلونو کې داعش
لکه اعظمي صاحب لیکن طالبان اکثرا دا خبره کوي چې دا دوی و چې په ننګرهار کې داعش وځاپه، یعنی هغه وخت چې د افغانستان جمهوری حکومت واکمن و.
په دې کې شک نشته چې طالبانو د داعش پر خلاف باندې جګړه کول، مګر په 2018 کلون څخه وروسته طالبانو حداقل ځینو کړیو په طالبانو کې دا فکر وکړي چې داعش یو نو اغوا کې د داعش تر ډلې لاندې خپل نفوذ په دې ډله کې وکړي او بلاخره وکولی شي داعش یو نو کنټرول کړی شي. هغه د اخاني شبکې دا کار وکړي، هغه افراد چې د اخاني شبکې پر نږدې افراد و هغه به د خپل ګروپ پرېښودي، د داعش تر چتر لاندې به فعالیتونه کول. په دې کې صحیح دی چې ځینې افراد د طالبانو شتله هغه واقعیت لاله هغه د خپل رهبری سره استماس په ساتي، مګر د حقانی شبکې ځینې افراد چې بدای شتله هغه د خپل رهبری سره بیا به هم تماس کوي، کاهیانن په کم جګړه کې د طالبانو سره په دغه کېدل زخمیان کېدل هغه به برته لکېدل او بیا به هم بیا په طالبانو کې پاتې کېدل یا برته دای شتله. نو دا د 2018 کلن څخه وروسته د فعالیت دا مسائل روان دیک شک نشته چې داعش په اوسني حالاتو کې زه فکر کوم په څو ډلو وشل کېدلی شي. یو یې هغه داعش دی چې د داعش د عراق سوریې سره تماس لري او هغه خارجان ډېر دي او هغې واقعا د طالب پر وړاندې باندې یو جګړه کوي او دا وایي چې طالب د امریکا سره سوله کړې ده، دا یو غلام رژیم دی، د امریکا سره انډیوالي کړې ده، فقط د پخوانی جمهوریت چې کوم د طالبان مرسر جنگیدل اوس دوی دا دغه کوي چې د طالب پر وړاندې داعش وجنګیږي. دوم دا دی په دې کوم شک نشته چې داعش د ځینو حقانی شبکې افراد هغې د خوا څخه تر دغه نامه لاندې فعالیت کوي او حتی په خپل خپل گروپ خپل منځنی اختلافات او په واجبان ځنی افراد د منځ وړي نو خپل فعالیتونه کوي بیا د دایښت تر نامه لاندې د مسؤلیتونه اخیستل کیږي. نو په دې کې زما فکر دا دی چې هغه اساسي دایښت یا هغه اصلي دایښت چې د 2015 د اوایلو څخه فعالیت کوي او خارجانو په لاس کې دی هغه ډېر ضعیفه دی. دغه رهبران چې دلته دي هغوی طالبان په واقعي ډول د هغوی پر وړاندې باندې دغه کوي جنګ کوي هغه وژل کیږي. مګر یو غټ څه دا داعش چې په هغه کې ځینې خارجان هم شته لکه د پخواني شرقي ترکستان غړي چې هغه مثلا یوغران دي د چین کې فعالیت کوي هغه او داسې نور ډلې چې د داعش سره حمایت کوي هغه طالبان هیڅ نه وایي. هغه عملا په افغانستان کې په کابل کې
کابل کې یا په داسې ځایونو کې اوس چې طالبان پرې خبر دي ستاسو منظور دا دی؟
بل
نو لوغی د داعش له څنګ سره ارتباط نه لري یا هغه ته وفادار نه دي چې د طالبانو په ضد جنگیږي؟
هغه نه ټوله مسله په دې کې ده چې ما مخکې مول داعش په دوه عمومي کټګوري ویشل کېدلی شي، اصلي داعش او بل د هغه داعش چې د اخانی شبکې د مغړو په توسط باندې برابر کیږي او هغه فعالیت کوي. هغه اصلي داعش چې زور ته وایم هغه ډېر کوچنی ضعیفه او د دغه سره تماس لري، د داعش مرکزي سره چې په عراق سره کې د هغې سره تماس لري. مګر هغه داعش چې د رهقاني شبکې د غړو څخه د په غړو توسط باندې مخته ځي هغه کوي، هغه ډېر فعاله او یو نوه حقاني شبکه د خپل سیاسي اهدافو دپاره او خپل شخصي اهدافو دپاره په بین طالبانو کې چې کوم مخالفي ډلې دي د هغوی په خلاف باندې کاروي او دا دي دپاره زه فکر
کوم. صاحب، آیا عموما دا ویل کېږي چې وسله والې ډلې د یوه نه یوه هېواد له ملاتړ برخمنې وي او تر هغو پورې پرمختګ هم په خپل جنګ کې او په خپل هدف کې نشي ترلاسه کولی تر څو چې کوم هېواد یې ملاتړ ونه کړي؟ د داعش په اړه بېلابېلې نظریې شته، البته ډېرو ته سړی دی د سیسی یا د توتیه تیوري ویلی شي، لیکن بیا هم چې احتمال شته کوم هیواد کېدای شي له دوی څخه ملاتړ وکړي یا د دوی فعالیت د کوم هیواد په ګټه دی؟
دا ډېر مشکل سرون سب چې ودی ویلی شي چون په د 2014 اخیر نه تر اوسه پورې داعش په اړه باندې ډېر زیات څه د نفس راپورونه و. داعش په ویلو کې داسې حملات کول چې هغه تقریبا په سیمه کې د هر هیواد خلاف باندې و، د پاکستان نه شروع روسیا چین ایران د هر ډل د هر هیواد خلاف، امریکا د افغان دولت البته. نو د هر
لیکن اوس تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس د داعش په افغانستان کې د جنگ لپاره دا پلمه ګرځوي چې طالبانو له امریکایانو سره سوله کړې ده یا حکومت یې دوی ته سپارلې ده. که تاسو د طالبانو حکومت وګورئ یا د پاکستان حکومت وګورئ یا د منځنۍ آسیا یا د نورو هیوادونو شاوخوا حکومتونه په نظر کې ونیسئ او له طالبانو له حکومت سره مقایسه کړئ، د داعش سره کوم یو ډېر لا ایدیالوژیک نظره نیسئ دی؟ فکر نه کوئ چې تر نورو بیا هم د طالبان ورته نږدې دي؟ نو ولې د طالبانو په ضد جنګیږي، ولې د نورو په ضد نه جنګیږي؟
سروان سر په دې کې شک نشته چې د طالبانو ځینې افراد نظریاتي ډول باندې د اشتر ډېر زیات نږدې دي. تر په سیمې وادونو کې په هغه دغه کې اکټرس کې چې په افغانستان کې ډېر زیات نفوس لري هغه طالبان دي چې د اشتر ډېر نږدې والی لري، بالخصوص د اخانی شبکې. زه فکر نه کوم چې داعش دی د بل داسې واد سره چې هغه دی په افغانستان کې فعال دی یا یو رول لري د هغې سره ډېر زیات فعالیت ولري. تاسو وګورئ داعش ډېر زیات فوکس پر افغانستان باندې کوي او زما د هغه کوم عملي چې تر اوسه پورې د داعش تر نامه لاندې شوي دي دا ډېرې عجب غریب وي. په دې کې څو اهداف زه فکر کوم دا مخته وړي او دا ډېر ژر تغییر کوي، یعنی یو کنسیسټنسي یا تداوم نه لري په دې کې، یعنی ډېر ژر تبدیلیږي. داعش د طالبانو راتګ نه وروسته یو غټ حمله مثلا په امریکایانو باندې و چې په کابل میدان یې کې وسول. دومره نږدې حمله چې وه په کندوز کې په شیعه مسلمانانو باندې وسول، چې هغه دی ویل دا یو غور کړی دی او دا چین ته مسیج چې دا د یوران د داعش سره کار کوي. درېیم په کندهار کې وه، بیا وروسته دغه رقم په طالبانو پر ځینو افرادو باندې ډېرې عجیبې حملې وسولې. نو دغه حملو ته په کتو باندې یو پټرن یا یو دغه نه جوړېږي چې سړی دې فکر وکړي چې مثلا داعش یو کنسیسټنسي یا په خپل دغه کې ثبات لري په خپل حملو. او
بل همدغه مسلې ته په کتو چې تاسو یادونه کوي، داش خال خال حمله کړی دی او اکثره غلچکی حمله دی، یونیمه دلیزه حمله وی، لیکن د داش د حضور په اړه بیا افغانستان گاونډي لکه ایران، چین او د منځنۍ اسیا هیوادونه ډیر اندیشنه څرګندوي. دوی تر اوسه پرې په افغانستان کې هغه راست چې طالبان وایي کوم سیمه تر کنټرول لاندې نه لري، چې هلته دوی کسان و روسی د نورو هیوادونو په ضد او یا نورو هیوادونو ته د افغانستان له لارې نفوذ وکړي، نو بیا ولې دا اندیشنه څرګندی شي؟
د دې وادونو غټ تشویش دا دی چې ګورې د اداري واد مختلف اندېښنې لري. د ایران اندېښنې دا دي چې داعش په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په وړاندې باندې جنګ کوي او دا موږ ته تهدید دی. موږ نه غواړو چې موږ هم فکره هم مذهبه دي په افغانستان کې تر دغه لاندې اوسي. د چین مسله دا ده چې دلته یوغورانو سره حمایت کوي او د تاجکستان د وبخشي د آسیا مرکزی تشویش دادی چې په تدریجي شکل باندې بدایش په شمال د افغانستان کې ډیر زیات فعالیت خپل لغه کی، او دا به د آسیا مرکزی آسیا وادونه او روسیې ته لوی تهدید او سرخوږی جوړ شي. په دې کې د دې تشویش دادی چې د افغانستان کی حاکمه ډله طالبان د دغه افرادو سره کومک به وکړي او په یو نو سیاسي دغه ټولز یا افسار په حساب باندې استفاده کوي، او دا به نه تر نه چې طالبان د مخته یوسي بلکې د طالبان په غرب کې دوستان چې د دغه وادونو سره چین، روسیې، ایران سره مشکلات لري، هغه به یو نو د پروژې په شکل باندې استعمال کړي. د دوی لوی تشویش دغه څخه دی چې زه فکر کوم دا تشویش، یعنی د حقیقت نه ډیر لري نه دی. زه فکر کوم طالبان غواړي چې دغه وادن توي چې از مشترکار وکي، موږ پر رسمیت وپیژنې تر څو موږ داعش په صحیح معنا باندې د منځه یوسو، او که نه کوي نو داعش به دلته ځي پر مخ، او په دې څخه به د چین، روسیې او ایران مخالف وادونه ګټه اخلي او اندایش بدلته پرېږدي چې لا هم پراخس.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د 15 دقیقو بحث اورئ. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په تیر بیا په لویدیځو او شمالي ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو د غزیدو په اړه بحث اورئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس، یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تسهیل آسادی رادیو ده 15 دقیقو بحث او ری پا دی خبرونه که دی داعش پا فعالیتونو بحث کیشی او زموش ملمانه دی دا افغانستان دا وصلوال و توکونو پخوانه ویاند اجمل عمر شینواری، او دا جنگ و سولی دا مطالعاتو دا انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمی. اوس شاغل شینواری هم را سرده ور تهر کلی ویم. شینواری سب، د داعش فعالیتونه اوس تاسو ته څنګه ښکاري؟ کله چې جمهوری نظام په افغانستان کې واکمنو فکر کوي هغه وخت داعش ډیر فعال و، که اوس چې طالبان واکمن دي اوس دا ډله ډیره فعاله ده؟
سلام په تاسو قدرمن میلما او درنو اوریدونکو. تاسو وګورئ کله چې موږ د داعش د تروریستی شبکې د راپیدایښت په افغانستان کې د تیوا کتنه وکړو. دا جوته کیږي چې د داعش د پیدایښت سره چې د زمونږ د ګاونډي هیواد د لارې نه په افغانستان کې فعاله شوی و، نو په هغې وخت کې د جمهوریت په وخت کې تاسو ټولو ته او هیوادوالو ته او نړیوالو ته جوته ده چې داعش د پراخېدو او د عملیاتو هغه توان چې نن لري هغه یې نه درلوده، او د هغې علت او عوامل دا و چې د افغانستان اسلامي جمهوریت بیا په ځانګړي ډول د استخباراتو لوی ریاست او د تروریزم سره د مقابلې کوم بنسټونه چې وو هغه تخصصي وو، مسلکي وو.
شنواری صاحب، تاسو دا خبره په څه اساس کوئ؟ په هغه وخت کې دوی سیمې ساحې تر کنټرول لاندې درلودې، لیکن اوس یې نه لري.
تاسو وګورئ، هغه سیمه او ساحه چې درلودلې هغه په ډیر کم وخت کې بیرته تصفیه شوې د ولس په همکارۍ او د دقیقو اپراتیفي معلوماتو بنسټ باندې. نن که دوی عملا یو اراضي په لاس کې نه لري، ولې د دوی پراخېدل او د دوی تکتیکونو تغییر کړی دی، په دې چې د دوی د یو مدرنه تورستي شبکې په ډول باندې غواړي چې پرمختګ وکړي. چاته د دوی اوسنی کم د ښوونې او روزنې او د ټرنینګونو چارې چې دي هغه اته آنلاین شوې دي، او په عین ترتیب باندې دوی په د تکتیکي لحاظه چې څنګه یو د په جګړه ییز حالت کې یو تعریف لري د هدف وړوکی کېدل د دښمن په مقابل کې، باعث د دې کېږي چې خپل تدابیر نور هم ښه ونیسي. او
کېدای شي دا خبره تر یو حده پورې هم داسې وي، لیکن که متوجه کړی وي پخوا به داسې نه کېدو چې حکومت یا امنیتي ځواکونه دي مخې تر دې چې داعش اقدام وکړي دوی پې حمله وکړي، لیکن اوس موږ همیشه وینو او اورو چې مخې تر دې چې داعش په کوم ځای کې حمله وکړي طالبان فورا بریالی کیږي چې د دوی پټنځای کشف یا دوی پی عملیات وکړي. یعنی تقریبا هر ځلې دوی اول حمله کړې ده. په
تاسو وګوره، د خپل د داعش د جګړې یا د عملیاتو یو تاکتیک ده، دوی غواړي چې کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي او الته دو مطمئن شي چې د دوه مورچې نور ټینګ دي، بیا په هغه وخت کې غواړي چې د یو لارې نه خپل دغه ادرس افشا کی چې په هغه کې بیا دوه طالبانو ته ډیر مرګ جوړه اړوي. دا مغه په بنسټ ده چې بیا طالبان د دو سره د مقابله یا د هغه اما هغه سي عملیات نشي کولای چې داخل شي، بیا هغه ساحه ته طالبان مکمل انفجار ورکړي. د دې عمل چې د دوه مورچې ډیر ټینګي او دوه ټول تدابیر د خپل جګړې لپاره او د طالبان دراتک لپاره نیوي. دا د طالبانو برلاسی نه، دا خپل د داعش یو تکتیک دی، نوې تکتیک دی چې په افغانستان کې دینه ګټه پورته کوي.
bale ډېر مننه شینور صاحب. اعظمي صاحب، په دې اړه تاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره موافق یاست له شاغل شینوري سره، او که فکر کوئ چې د دې لپاره چې د داعش اکثره غړي په خپل پخوانی طالبان دی او دوی یو بل سره شپیژني، دوی نسبت د پخوانی حکومت د امنیتي ادارو په نسبت داعش اسانه کشفولی شي؟
خلاص کوم جګړه روانه کړې ده، په دې کې سوی چې دنیا اصلي د داعش خارجي غړي بالخصوص له منځه وړي، مګر د هغې سره ډېر سیاسي برخورد شوی دی. یو ګورئ کوم معلومات چې زه لرم د کابل نه، هغه دا دي چې دی د کشمیري په نامه باندې چې کوم د داعش د مسؤولو د هند او د کشمیر لپاره دا هغه وژي، او زما معلومات دا و چې دا کار دي د پاره افیسر چې د هند څخه حمایت ترلاسه کړي. ځینې دي کې ما مخکې مول چې صحیح دغه عملیات درستي، مګر بیا هم د داعش پورې تړلي افغان جنګیالي چې د حقانی شبکې لوړ پوړي چارواکي پاتې شوي دي، هغه اوس هم فعالیت کوي په ازاده شکل کوي، او بیا هم خارجي جنګیالي چې مثلا یو غران دي تر اوسه د هغې پر وړاندې باندې هیڅ نه وه فعالیت نه دی سوی. نو طالبان که چیرې واقعا دوی غوښتلی چې داعش دې واقعا د منځه ولاړ شي، دا زه فکر کوم ډېر ستونزمنه نه وه چې داعش دومره زیات قوي نه دی اصلي داعش، مګر زه فکر کوم دې سیاسي برخورد سره کې فقط غواړي چې دلته امریکا ته وښيي چې موږ خپل تعهد ته ژمن پاتې کېږو، او کوم ژمنه چې موږ کړې ده هغه عملي کوو. دا د داعش پر خلاف باندې امریکا فکر کوم تر ډېره حده پر طالبانو باندې په دا برخه کې باور کوي، چې د دوی پخواني استازی یا غړي د امریکا دولت وایي چې طالب د داعش پر وړاندې باندې واقعي جګړه کوي او داعش کنټرولولای شي مارولای شي، مګر د داعش ډیرو چوزلي فکر کوم دا غساوې دی ماته لا غساوې دی به سره غلې دی بیا د دې څونه ایل شي کوي عملیاتو کې ماته چا ډیر جالب وایي ول متکی پاورز باندې چې کله په مجلس کې ول چې داعش په افغانستان کې وجود نه لري داعش ختم دی په هغه ورځ په سهار د وزارت خارجه مخته د پلانکارانو باندې حمله وکړه. نو زه فکر کوم طالب د داعش پر خلاف باندې کوم جګړه کوي دا حقیقت نه ده، دا دروغی ده. په وضاحت باندې دا ویلی سم چې د داعش څخه اکل اندر جنو د یو برخې د داعش څخه غواړي چې په خپلو اهدافو لپاره
د رمنن سلامات وسې. شنواری صاحب له د شاغل اعظمي له د سرګندونو سره سره چې دوی د طالب د داعش خلاف د طالبانو په مبارزه باندې ډیر باور من نه دي. ځینې خلک شکایت لري وایي هر ځای چې طالبان عملیات کوي ډیر بیرحمانه عملیات کوي، یعنی دې ته نه ګوري چې شاوخوا کورونه دی او ملکیان پکې وسی او بس بمونه وای ور غرزوی او کور کاملا نړوی. ستاسو د جمهوریت حکومت په زمان کې هم په دې شکل سره دی کله چې به کوم کور باندې شک راغی په دې شکل سره به عملیات کېدل کوم بل شکل، یا څه ډول باید عملیات وشي که چیرته د داعش غړي په یو کور کې یو ځای کې په مسکونی سیمه کې میشوي وي؟
تاسو ګورئ څاروان صاحب، لومړی خو د جمهوریت او د طالبانو اوسنۍ حاکمیت له هیڅ لحاظه د پرتلې وړ نه ده. کوم تاسو جمهوریت د طالبانو سره پرتل کوونو دا به ډیره لویه بی انصافي، په دې چې د جمهوریت موږ نه وایو جمهوریت کې ناخوالې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې ستونزې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې
د عملیاتو د څرنګوالي په ارتباط په دې برخه کې مقایسه
وکړو. همدغه به همدې بحث نظر اتمه چې کله چې یو تخصصي او مسلکي جوزتام پوزی عملیات کې نسبت اغه جوزتام نه یا د اغه ډلې نه چې اغه و تروریستي ډلې دا یو لوی توپیر لري. تاسو ګورئ دوی ټول عملیاتونه عینه نامغه د تروریستي عملیاتو په ډول باندې دوی داسې یو کوم مسلکی ځانګړي عملیات چې د تروریست په مقابل کې وشي کولای دانش کولای. بلته قاعده ده چې د طالبانو وسنۍ وضعیت کې دوی یو قوي استخباراتي بنسټ ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د تروریزم سره په مقابله کې چې د هغه تروریستي شبکې چې طالبان خپل دشمن بولي لکه داعش، داغو پاک لبانی داغو د عملیاتو پاک لبانی او داغو د کړنو پاک لبانی باید کره معلومات ولري چې د اماغه معلومات بنسټ باندې بیا دو تدابیر اتخاذ کی، یعنی د غواخونو په مقابل کې کوم غواخونه چې دوی ته متوجي کیږي داغه مقابل کې تدابیر اتخاذ کی. دویم ټکی دا ده چې یو معلومات دی بل عملیات دی. په معلوماتو کې باید دا دو ته جوته شوی چې په یو کور کې کې د داعش یا کوم بل تروریستي ډلې افراد او اشخاص ځای په ځای دي، څو کسان دي، په کومو وسلو باندې سمبال دي او کوم ډول ټریننګونه دولي دي لري. بل مقابل اماغه سی یو قوت ورته جوړ شي او چې باغو باندې عملیات
سلامت وسه. شاغله شینوار هم دومره وخت مو درلود، لطاسی هم مننه له شاغله حکمت الله اعظمی څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړل.
ربی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې رکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو وز دې لري د مکان زندگی دې نو
نو بغیر خوګه جانا نا زندگی دی.